السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خره غلاستم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي نن جمعه ده 1402 کال د کاب هوت یو لسمه د 2023 کال د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه پیل په خبرونو کوو د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې پرون د خپلې واد بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تیر کال له جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. جزئیات په همدې پروګرام کې هم اورېدلی شي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ په خرابې سیمه کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړ مشبه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یوه مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21.4 میلیونه ډالر به د افغانستان په شپږویشتو ولایتو کې د 300,000 کسانو چې خوراکي مسؤلیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالره او په دوم پړاو کې به په استخراج څه باندې 10 میلیون ډالره پانګونه وکړي. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نامعلومو وسله والو د پولیو یا د ماشومانو د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلي. د وژل شوي واکسینر نوم غنی الله ښودل شوی او د کورنۍ غړي وایي د نوموړي مړی پرون سهار کور ته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسله والو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه وخوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریا وه. لوب دا چې بل خبر د افغانستان او ایرلند د کرکټ دی. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریمه ورځ نن دا سیال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په دا سیال کې پای ته ورسېدې چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپټان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړي دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپ اچونکي ضیاءالرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې. د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خپرېدې وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دلته هم د خبرونه لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینت وایي په دې وخت کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی ښه شوی. هغه پر طالبانو نیوکه وکړه.
The Taliban do not tolerate any dissent.
Taliban hits مخالف رغ نزغمی او په خپل سر یې د زدکړو او شوزو دفاع کوونکې د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالستان او هنرمندان نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال ورسته ترګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر انټونی بلینکن انتقاد کړی چې افغانستان د وتلو د اسنادو پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروايي کړي. دا به هم واوري چې په ایران کې څونه مخکې د یو وژل شوی افغان الیاس مړینه څنګه وه او خپلوانو یې څنګه دغه جسد ترلاسه کړ.
الیاس یو زما د خاله زوی و. د اچولې د پله کښته بالا موټر پر تیر شوي موټر چې تیر شوي بالا د شهید کړی په ډېر بېرحمانه شکل سره یې په شهادت رسولی.
په بدخشان کې یوې ښځې لسګونه نورو نجونو ته چې له ښوونځیو او پوهنتونو پاتې دي د خیاطۍ کاروبار شروع کړی.
ای انګیزه برم زمان رخ داد که دختر خانم ها از تحصیل باز موندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. بیا مې دغه دستګاه جوړه کړه. اوس دلته ما سره دیرش تنه نجونې کار کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا مو هم زه صفی الله ستانه ځای خراغلاست او امرازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ښاغلی ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغل بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاته کړه
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف رغ نزغمی او په خپل سر یې د زدکړو او شوزو دفاع کوونکې د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو ور بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجه صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرط خوشی سي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان اند منیسا صدیقی
شغل بنت همدار زوبل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدار از لیکلي ریچارډ بنت او نور لویدیزوال دي د بشری حقوقو پرشتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان دایکونډي بغلان کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغړی یو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او شزو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، په هنتونونو یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو د خراس په کورنیو او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شزو کار منع کړی دی. سنگارتونونو پارکونو او حبابونو ته د شزو پرتګ بندیز در شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوریت حکومت له پوزیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بینټ په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د ښاغلي بینټ په وینا طالبانو له بنديانو سره ناوړه سلوک، شکنجې، تحقیر او ظالمانه سزا او ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقوقونه په چیرې بیا د ښځو او نجونو حقوقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوس هم ورزو په ایران کې د یو افغان ځوان د مړینې کیسې ته محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکی دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته وویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تر یو پله لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خپره شوه، خو ځینو هغو دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له الیاس سره ازادي راډیو ځانګړي محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړي او تاسو ته در اورو.
مانو محمد محمدی د افغانستان څخه د هرات ولایت عبید ولسوالۍ څخه. الیاس یو زما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د څور لسو کالو چې تللی دی د ایران کشور ته، هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د شپږ کاله کېږي چې کور ته نه و راغلی. دلته په شهرداري کې د ایران کار کول، موټر راغلی ده ورسره درګرسه وي ده چې ورسره درګرسه وي بالا خبرې سره دغه سوي دی اچولې د پله کښته. د پله چې کښته ولیدلې ده بالا موټر پر تیر سوي، موټر چې تیر سوي بالا د شهید کړی په ډیر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولی. پس تر هغه دوه شپې کېږي چې دا د ایران دولت د جنازه مشتنه راکوله. تر پس تر دوه شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه مشت تسلیم شوې ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې پولیسوالۍ کې د موخار تسپاره دی او د ده سره ډېر بېرحمانه ډول د ده د جسد سره دی، سترګې ځینې ایستلې وې، نس ځینې چا کړی و، بیخي دی ټوک ټوک کړی و. دلته موږ ته راکړی تسلیم کړی دی. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانوني او غیر اصولي کار دی چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد او هشپه چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد څو د سهار په شپږو بجو په خیامان کې پروت و، هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر شپږو بجو دوی راغلي دي، جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې، هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شی څه وی ورڅخه نه ده پرېښی او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی د ورور یې د جسد لیدلی. بغیر په دغه دور شپو کې د ورور د جسد نه دی لیدلی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې پروند خپل یواد د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅه ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل خغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروايي کړې ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو جمهوریت پال رئیس خغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په 1مه غونډه جوړ کړي او په هغه کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګرویګنی وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پر لپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بارونیو اړیکو کمیټه د خپل یواد له باندنۍ چارو وزارت څخه غواړي چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوری پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیه د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو ترڅنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول، دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنۍ چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د په عین حال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2021 کال د اگست په شپږمه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا څلورو شتو پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود و مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې حمله کې یو ټپي شوي عسکر وویل کله هم په دې اړه له چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شو امریکایي پوځیانو شمیر دیارلس او د افغانانو لږ تر لږه 170 تنه ښودل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو غزې ته د حماس سخت دریځ ډلې د روغتیا وزارت وایي په غزې کې د جګړې له پایله تر اوسه پورې تر 1500 ډیر کسان وژل شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د منځګړي وایي په څو ورځو کې به اوربند ټینګ شي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د حماس د سخت دریځ ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه وویل چې د غزې په جنگ کې د وشل شویو کسانو شمیر تر 1000 واوښت. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره بولي پر اسرائیل برید وکړه او لږتر لږه 1200 تنه یې ووژل. په غزه کې د 1000 کسانو د وژل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دواړو خواوو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته له څو اونیو راهیسې انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پر داسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشي شي. د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په څلورمه یعنی د سه شنبه په ورځ تطبیق شي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه د غزې ترنګ په غزې ښار کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلی ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بلل یو، خو عیني شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلی ځواکونو هغه محل دزې وکړي چې خلکو له لاریو وړه او کانسرف شوی مواد شکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیښه کې د خپل ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څوایلو ډډه کړې ده، خو دغه هیواد پوز پرون وویل چې د دې پیښه په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یو روغتون مسؤل هم پرون فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو لشتل لشه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو دزې وکړې او به وشل. په همدې منځ کې مرستندوی مؤسسې خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګ شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي و چې په غزې ترنګ کې لشتل لشه 1500 شپږ اویا زره تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړ کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بدخشان ته په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخښو انجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په موړي پانت په دغه ولایت کې د پانتون د دریو کال یوې ماسلې په بخښنه سره په دې ولایت کې د پانتون د دریم کال یوې ماسلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګند کمیسونه د ګندلو یو دزګا جوړ کړي. هغه وای په بیکاری سر به رواني ناروغي څخه د ځغان او د نورو نجونو د ژغورلو په هدف دغه دزګا جوړ او فعال کړه. د معلوماتو لمخې د خیاطۍ په دې کارګا کې ډیر شتنو غونجونو ته د کار زمينه برابر شوې چې تعلیم او تحصیل نیمګړی پاتې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په بدخشان کې یوې انجلۍ د خیاطۍ دستګا په جوړولو سره لسګونو تنو نجونو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د دې دستګا مسؤله زهرا رحمانی وای دوی ځانګړي افغاني ګڼ کمیسونه او ترڅنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلی رحمانی آزادۍ روډه ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل یو نه جبرانونکې پرېکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولی.
اما یې انګیزه برم زمان رخ داد کې د دفترخانو از تحصیل باز بندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپله محصله وم، دا چې له تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري، زه هغه نجونې ښې درکولی شم چې له درس او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. بیا مې دغه دستګاه جوړه کړه، اوس دلته ما سره 13 تنه نجونې کار کوي.
یو شمېر بدخشاني نجونې وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو تر څنګ پر ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار بندیز لګولو له امله دوی د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. مجده مسلم دوه کاله وړاندې د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه، خو اوس د افغاني ګڼډ کمیسونو د ګنډلو په برخه کې کار کوي.
درس نبود، تحصیل نبود، ما رو از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه بې برخې کړي وو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه ځورېدلم. بیا د مرکز ته راغلم څو یو کسب زده کړم، اوس دلته افغاني ګنډ کمیسونه ګنډم.
دا یوازې مجده مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده، بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
په خاصی ما از دولت به دخترای بدخشانی است.
موږ له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر راتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي، څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحماني وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ما د ایجا امرې دفتر محترم یکتی د جاک مرکزی ترنین سنتر
موږ د اکټیډ له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرحې او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرحې او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر راتلونکي تعلیمي کال کې د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او له امله به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې مغوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او کاغذ نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو. خوست په خوست کې د کارنې ریاست غیر دولتي مؤسسات او خصوصي سکتور لخوا د نویو نیالګیو کې نول پیل شول. د خوست اوسیدونکو لاړوندو ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو په خوا په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږکال په خوست کې د څه د پاسه 8 لک نویو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له خوسته زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پر نږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 8 لک نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 8 لک 60 زره و 70 اتیا نیالګي ممکنه وو.
هغه مختلف نه و نیلګی دی مسمیر غیر مسمیر دا ان شاء الله خدای کې می پخوس کې کنه وو ان شاء الله دنه راز موږ دی هغه دی پوره شروع وکړه
پخوس کې د نیلګیو د کنه ول په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د زنګلونو او سرزایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو موینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دی. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولای چې هغه اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي آغا وطن سمسور وی تزاوی
خوستی بزګران وای تیر وچخالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولای وو خو ورسته یو رختون ته دوی خوختي او تمل دی چې نوی کال کې بعد فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي د زازی میدان د مغلخیل اوسیدونکو کې قیمت خان همت ویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو غا خیلی بیرته ژوندې شوې دي ځکه چې نیالګی به بیرته وده وکي فصلونه به خسین حاصل ورکي نتیجه به ورکي نو دا دی بزګرانو پر واسطر بریا ده دوی د تا ډیر خوشحال دي
په ورسته یو ډول سيزو کې د حکومتي ادارو او یو شمیر مؤسسات لخوا د ژمي موسم په ورسته شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي خو پایلې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري د صبروی د زمبر د سیمې اوسیدونکو حاجی حکمتی وایي
خو ما د مؤسساتونو او د کوم غسر او پیو مؤسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژې باید دوام ولري تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولس سره همکاري وکړي
د خوست د شپږ ولسوالیو غرونه غونډې لکه تڼی سپیره شمال دوه مونده صبری باک او زازی میدان زنګلونه لري چې د زنګوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه خطر لاسه کیږي سره له دې چې د خوست د زنګلونو ډیره برخه په ورسته یو څلورو لسیزو کې وحل شوی او لمنځت للی ده خو په ورسته یو کلونو کې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پہ پانا دا او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی آزادی راڈیو ہر شیبہ لطاف سر
آزادی راڈیو تھا غواگی است د ازادي رادیو خبرونه به په لندو چپو کې لشپګو بجو پیلېږي خو اوس منځنۍ صفه د لشپګنوي هم اوریدلای شي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم غسانی مې د غزنی ولایت کرمان ولسوالۍ د بغاتر د دشت څخه تاسو د بغاتر په دشت کې دا کوم یو دشت تاسو ګورئ ته خو دا لار ډیره خراب ده واور ډیره سوي ده مشکلات زیات دي د شم ته وځو اوس استفسار السفرم ما کسې کومه طرف کې پیښه را مستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نه سي دا لار خو ډیره خراب ده تاسو وینئ السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کومه ساحه چې دغه مخ په شوسی جو دغه د نصراج دشت یې مثال مکمل نصراج نو دغه ساحه د المن ولایت د سنیردې ساحه دا وی المن ولایت په مربوط ولسوالی ده نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده نو دلته نه کلینیک ستا نه یو شایسته مدرسه ستا نه یو شوانځی ستا نه سړکان سم دی انچ کوشش وکړ په بستا د لست دی کومه ځل منه دی تر غریشه د ازمر د منطقه د نصراج څخه بیا تر غریشه د لست دی کومه ځل نه دی مجه په بستا یو سات کم نس پرې کوي ولې چې سړکان خراب دي د برې پیدا کړی دی او کم پرکه پیدا کړی دی او کډیان پیدا کړی دی نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر دغه منطقه ته پاملرنه وکي او دلته داسې یو شوانځی یو کلینیک د سیزمر د دولت لپاره خدمت وکي هیڅ خدمت ته وسنه دی کړنه په تیز نظام کې دلته کوم خدمت سوي دی د وسې یو نمونه پاته نه په وسنی نظام کې سوي دی مې زمر دغه راغ تر مسلین پورې ورسېږي السلام علیکم
نو ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ مک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځې کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو. نو اسلامي امارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ لارې خلاص کړي، لودران راکړي او موږ له خپل لارې خلاص کړي یا جوړ کړو. موږ زه تر لوړ مقامات ورساو ډېره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.